السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو د پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوی، خو په لنډه خبري برخه کې به ووري چې د ایران او افغانستان په سرحد باندې د لزګونو افغانانو د وژلو له ادعا وروسته یو شمیر بهرنیو او کورنیو د دې پیښې د شفافو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. په دې اړه راپور وروسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د ریختر په کچه 15.9 درجې زلزلې د افغانستان یو شمیر سیمې لرزولې دي. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي چې دغه زلزله چې د بدخشان د مرکز فیض آباد په 25 کیلومتري واټن کې تیره شپه شوې، تاجکستان، ازبکستان او پاکستان کې هم احساس شوې ده. رویټرز خبری اجانس بیا د جرمني د جیولوجیکي څېړنو د یوې ادارې په حواله د زلزلې شدت 15.5 یاد کړی او ویلي دي چې مرکز د هندوکش په غرونو کې 111 کیلومتره په ځمکه کې ژور و. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او د زلزلې د احتمالي زیانونو کوم راپور هم نه دی ورکړل شوی. طالبانو لستنه د څلورو ښځو په ګډون په کابل، خوست او لغمان ولایتونو کې په عام مهزار کې په درو وهل. د طالبانو سترې محکمې پرون په یو بیان کې ویل چې دا کسان ځینې دیرش او ځینې نه دیرش دورې د جنسي اړیکو او غلا په تور وهل شوي دي. په دې بیان کې وړاندې راغلي چې دغه تورن کسان له څلورو تر شپږو میاشتو د جرم په اساس په بند هم محکوم شوي. طالبانو وخت له بیا رسېدو وروسته په عام مهزار کې دغه ډول سزاګانې زیاتې کړي دي چې د بشری حقوقو د ملاتړو غبرګونونه یې پارولې دي. د تورخم لاره تیر ماښام پرانستل شوه. دا لاره له 55 ورځو راهیسې د بیګاړي چک پوسټ په سیمه کې چې د تورخم او پېښور ترمنځ سیمه ده بنده وه. په ننګرهار کې د پاک افغان د سوداګرۍ خونو سلاکار مخلص احمد ازادي راډیو ته پرون ناوخته په یو پیغام کې وویل چې له دې سره به د افغان سوداګرو د صادراتو او افغانستان ته د وارداتو ستونزه حل شي. په خیبر دره کې د دوشنبه په ورځ د پښتنو قومي جرګې په پریکړه کې هم یو د غوښتنه دا و چې له افغانستان سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ټولې لارې د خلکو او مالونو پر مخ خلاصې شي. د پاکستان حکومت د تورخم لارې د پرانیستو په تړاو د جرګې پریکړې ته اشاره نه ده کړې، خو پرون د اپریدو او کوکی خیلو یو شمیر قومي مشرانو د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر علي امین ګنډاپور سره تر خبرو وروسته موافقه وکړه چې د بیګاړي چک پوسټ په برخه کې به لاره نه بندوي. بیګاړي چک پوسټ له تورخم 8.5 کیلومتره لرې دی. د کندهار په ښار کې د اورلګیدو له امله د لسګونو میلیونو افغانیو زیان اوښتی دی. د کندهار ښار د بوش بازار په سیمه کې د پرونی اور له امله یو تن ټپي شوی هم دی. په کندهار کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویاند اسد الله جمشید ویلي دي چې د دې اور له امله 40 میلیونه او 2,40,000 زره افغانۍ زیان اوښتی دی. دا مخالکو په دوکانونو کې د دې اور لګیدو علت تر اوسه معلوم نه دی. د اروپای ټولنې او د خلیج د شپږو هیوادونو چارواکو د منځني ختیځ په تړاو د لومړي ځل لپاره په بروکسل کې غونډه وکړه. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فوندرلین پرون د دې غونډې په پرانیستې وینا کې د مهمو جیوپولیټیک مسایلو په تړاو لکه د اوکراین د جګړې او په غزه او لبنان کې د جګړې په تړاو پر همکاریو ټینګار وکړ. اسوسییټډ پریس اژانس د چارواکو په وینا څرګندوي چې په دې برخو کې د یو مشترک بیان خپرېدل سخت دي، ځکه چې د اروپایي ټولنې یو شمېر غړي هیوادونه د روسیې په برخه کې متفاوت نظر لري. او د ښځو د کرکټ د شل اورونو په نړیوال جام کې نن په لومړۍ نیمه پایلوبه کې استرالیا له جنوبي افریقا سره مخامخ کیږي. دوهمه نیمه پایلوبه به سبا جمعه د ویست انډیز او نیوزیلند ترمنځ وشي. دا نړیوال جام د اکتوبر په 2 په متحده عربي اماراتو کې پیل شوی. پایلوبه به د یکشنبه په ورځ د اکتوبر په 6 په دوبۍ کې ترسره شي. اوریدونکو دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته یادونه وکړه، د دې سات ډیره برخه د ازادي راډیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه کې دا راپور اخلو چې د ایران او افغانستان په سرحد باندې د لزګونه افغانانو د وژلو له ادعا وروسته یو شمیر بهرنیو او کورنیو د دې پیښې د شفافو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. ایرانی چارواکي دا راپور نه ردوي چې د سروان سیمې ته څیرمه د دوی ځواکونو پر افغانانو ډزې کړې وي، خو طالبانو ویلي دي چې د پیښې څیړنه روانه ده او کله چې موضوع روښانه شي بیا به په دې برخه کې خپله پریکړه اعلان کړي. په سیمه کې د بلوچ ایرانیانو یو مدني فعال ازادي راډیو ته وویل چې ایرانی ځواکونو ډزې کړې. تفصیل له احمد شبراورو.
په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ پینټ د سراوان پولې ته څیرمه د ایراني سرحدي ځواکونو له لوري د افغان کډوالو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونو ته ژور اندېښنه څرګنده کړه او په دې برخه کې د شفافو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. یو شمېر افغان مدني فعالانو هم د دې پیښې ته تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. له دې ډلې په تبعید کې د آزادګان فورم د غورځنګ مشر نسرین حمیدی په یو بیان کې چې په خواله رسنیو کې خپور کړی دی او له ازادي راډیو سره یې شریک کړی دی وایي.
از سازمان ملل متحد، از شورای امنیت سازمان ملل متحد،
له ملګرو ملتونو او له امنیت شورا غواړو چې سمدستي د بېګنا کسانو د شهادت لپاره د ارزونو یو کمیټه جوړ کړي چې تحقیقات وکړي، د دې عمل عاملانه پوښتنه وکړي او محکمې ته دې حاضر کړي.
د حال وش په نوم د بشري حقوقو او ایراني بنسټ د دوشنبه پروس خبر ورکړ چې د یک شنبه په شپه شاوخوا 300 افغانان غوښتل د ایران د سیستان بلوچستان ولایت لاري ایران ته داخل شي. د دغه ولایت په کلګان سراوان سیمه کې ایراني سرحدي ځواکونو ډز پرې کړی دی. د دې بنسټ په راپور کې د دوه اینی شاهدانو په وینا راغلي چې له پیښې څخه د شپېتو او اویا کسانو ترمنځ ژوندي وتلي، نور یا مړه شوي یا ټپیان شوي دي. د پیښې پراخ غبرګونونه پارولې دي. له دې ډلې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دي چې ایران د فلسطین او لبنان د مسلمانانو د دفاع لپاره ژغ اوچتوي، خو د افغانستان مسلمانان وشني. پرون د دې پیښې د راپورونو له خپرېدو وروسته په جنوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو کلنۍ غونډه وه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه وویل چې دا له خواشینۍ ډکه پیښه هلته مطرح شوه. نوموړي زیاته کړه په ټوله نړۍ کې د افغانستان د کډوالو د چارو خم باید وخوړل شي، ځکه چې د کډوالو پر ضد په ټوله نړۍ کې خبرونه، اعتراضونه او مخالفتونه زیات شوي دي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ویلي دي چې دا د ایران حق دی چې د غیر قانوني کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره قانوني چلند وکړي. خو نوموړي وویل چې له معتبرو سرچینو سره تر اړیکو وروسته دا څرګنده شوې ده چې له سراوان سره د یکشنبې د پیښې راپورونه سم نه دي. د ایران په سیستان او بلوچستان کې د ایران د سرحدي ځواکونو قمندان رضا شجاعي هم دا راپورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافاتو ته د لمنې وهلو لپاره خپره شوې دي. خو د همدې ولایت یو بلوچ فعال موین ارجمند ازادي راډیو ته وویل چې ایراني ځواکونو ډزې کړي دي. دی وایي د ماین له چاودنې وروسته پوځیانو د هغو افغانانو په لور ډزې وکړې چې غوښتل یې د ایران خاورې ته داخل شي. تر اوسه معلومه نه ده چې په دې پیښه کې په دقیق ډول څه شمېر کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي، خو کومې ویډیوګانې چې تر اوسه په خواله رسنیو کې خپرې شوي دي د تلفاتو کچه پکې زیاته ښکاري. البته د دې ویډیوګانو کروالی تر دې دمه ثابت شوی نه دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
له افغان شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسون وایي چې د خپل فعالیت له پیل راهیسې له دغه کمیسون سره د اړیکو په پایله کې شاوخوا زر کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. ویل شوي چې افغانستان ته پستنو شوو کې د پخوانی حکومت وزیران، مرستیال وزیران، والیان، امنیت قمندانان، افسران او نور سیاسون شامل دي. په همدې حال کې د تیر حکومت یو شمېر لوړپوړي چارواکي او کارکوونکي چې د دغه کمیسون په بلنه افغانستان ته ستانه شوي بیا شکایت لري چې د طالبانو لخوا ورسره کړي او شبي ژمنې نه دي عملي شوي. نور بلا به د سپوږ مینه وورو.
د طالبانو د حکومت له افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسیون وایي چې د دغه کمیسیون د فعالیت له پیل راهیسې 992 کسان هیواد ته راستانه شوي او د خوندیتوب کارتونه یې ترلاسه کړي دي. د طالبانو د حکومت د دې کمیسیون ویاند مولوی احمد وسیق له ملي راډیو تلویزیون سره په خبرو کې چې د سیشن می په ورځ خبرې شوې ویلي چې هر افغان چې افغانستان ته راستنیږي د نورو افغانانو په څیر په دې هیواد کې خوندي ژوند کولای شي. هغه زیاته کړې چې راستانه شوی کسانو سره چې ډیری یې د تیر حکومت وزیران، موینان، والیان، امنیه قمندانان، افسران او ولایتي امنیتي مسؤلین پکې شامل دي، ژمنه نه ده شوې چې حتمی به دوی ته په خپل حکومت کې دندې ورکول کیږي. د طالبانو حکومت شاوخوا 2.5 کال وړاندې له افغان شخصیتونو سره د خبرو لپاره یو کمیسون جوړ کړ. که څه هم د پخوانی حکومت ځینې چارواکي وایي چې افغانستان ته له راستنې دوه وروسته له کومې ستونزې سره نه دي مخ شوي، خو نیوکه کوي چې د دغه کمیسیون له لوري له دوی سره د دوی له راستنې دوه وړاندې شوې ژمنې تروسه نه دي پوره شوي. په عامه چارو کې د افغانستان د ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غني ستر سلاکار اختر محمد بادیزی چې څلور میاشتې وړاندې هیواد ته راستون شوی ازادي راډیو ته وویل:
ما شخصي مټران الکس یوګو مټران د شورمه څخه ایستلې دي. بالاخره ما هلته دا موضوع ټول ورسره شریکه کړې ده. ما ته ویل چې بس ما زیره لستا مټران دسته کې درته درکو، در حال چې اوس د دې څوک نسته چې بېخي ماته جواب راکړي، او د دې تر څنګ یې ما ته ویل چې تاسو ته موږ سلا درسپتو. موږ د امارت څخه غوښتنه کوو چې کومې ژمنې چې د خلکو سره وسي، یعنی هغه خلک چې د کمیسیون د طریقه راځي چې ورسره ژمنې وسي، هغه ژمنې باید عملي شي.
په ورته وخت کې د پخواني حکومت یو شمېر چارواکي چې افغانستان ته راستانه شوي وایي چې تر اوسه یې د خوندیتوب کارتونه نه دي ترلاسه کړي. د پوهنې وزارت پخوانی وزیر او په پارلماني چارو کې د دولت معین فاروق وردک ازادي راډیو ته وویل:
نه مې دغه مسؤلیت د کارت غوښتنه کړې، نه چا کارت را کړی او نه کارت لرم. نو د کارت په عدم موجودیت کې په خپل وطن کې اوسېږم، عادي دی او افغان په هي زندگی کوم.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر خپلې بیا ځلي واکمنۍ وروسته د پخواني جمهوریت یو شمېر لوړ پوړي چارواکي او ټیټ په مامورین له دندو ګوښه کړل، او د ادعاو پر بنسټ یې پر ځای د دوی اړوند کسان په دولتي ادارو کې وګمارل. په اقتصاد وزارت کې د تیر حکومت یوه ګوښه کړل شوې کارکوونکې چې نه یې غوښتل نوم یې د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید د بهرنیو شخصیتونو د رابللو پر ځای په هیواد کې دننه د افغانانو په اړه فکر وکړي.
دوی پر ځای د دې چې هغه کسانو ته چې په افغانستان دننه دي د کار زمینه برابر کړي، وایي چې موږ به نور خلک هیواد ته را دعوت کړو. تاسو لومړی هغه کسانو ته د کار زمینه برابر کړئ چې په هیواد کې دننه دي، وروسته نور خلک راوبولئ.
د طالبانو د حکومت چارواکي په داسې حال کې افغانستان ته د پخواني جمهوریت د شاوخوا زرو چارواکو د راستنې دوه خبر ورکوي چې نړیوالې ټولنې او ګاونډیو هیوادونو په وار وار له طالبانو څخه د یو ټول شموله حکومت د جوړولو غوښتنه کړې، خو د طالبانو د حکومت لخوا یې دا غوښتنه نه ده منل شوې. له هغه وروسته چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان واک ترلاسه کړی، د پخوانیو حکومتي چارواکو او د امنیتي بنسټونو د غړو په ګډون سلګونه زره افغانان ګاونډیو هیوادونو امریکا، اروپا، کاناډا، آسترالیا او یو شمېر نورو هیوادونو ته پناه وړې ده. دوی وایي د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي خپل هیواد ته ستانه شي. یو شمېر هغه افغانان چې د طالبانو د حکومت له افغان شخصیتونو سره د اړیکو جوړولو د کمیسیون په بلنه افغانستان ته راستانه شوي وو، له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ځینو ستونزو له امله بیرته له هیواده وتلي دي.
اوریدونکو، له دې سره د دې ساعت خبري ټولګه هم رانغاړو. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ، او ورپسې اساسي او بشري حقوقو پروګرام له یاده مباسي.
نیمه نړۍ
خسره به میان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند ما شومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
اکثریت وخت دینچلې رسنۍ ولې په دروغ باندې یو شیدانو ته د مور لخوانه دینچلې یم د تر دې خځې لخوانه یم د مګان لخوانه ورته ویل کیږي چې و دینچلې رسادای.
کجاوه او شالیلا ورو ورو او شالیلا
یو شمیر خځې وایي چې په نکاح کې د دوی خپل شتون له دې څخه چې شاهدان ورلېګل کیږي ډېر اړین دی. د اسلام دین په دې اړه څه وایي؟
دغه نکاح تړل که دغه خځه خپله حاضر شي په دې کې کوم ستونزه نشته دی چې راشي خپله وایي چې دغه احمد زما قبول دی، دغه زما لپاره قابل قدر دی، زه غواړم چې د خپل د سر خپل ژوند مخکې وسم.
او
نن ام د موضوع چلو ملکی ام وکړی. قدرمن اوردونکو دینی عالمان وایي چې نکاح د ګډ ژوند د جوړولو لپاره تهداب دی، نو ځکه خو له آدم څخه نیولې تر دې دمه د خلکو په منځ کې دود ده. یو شمېر ښځې وایي چې د دوی په نظر ښه نکاح هغه نکاح ده چې دوی خپله پکې حاضري وي، نه دا چې شاهدان راشي او دوی ته وایي چې نکاح دې قبوله ده که نه. د کابل اوسیدونکې زهره جنت په دې اکله وایي
دا دود دی، کله چې نکاح تړل کیږي یا ایجاب او قبول کیږي نو دلته دوه شاهدان ټاکل کیږي، او دا شاهدان د انجلۍ د خولې خبر اخلي او ری هغه مجلس کې چې سړی ناست وي هغو ته بیانوي. خدا چې پخوا اسلامي نکاح تړل کېدله یا د هغو تر منځ به یوازې یوه نری جالۍ یا پرده وه او د انجلۍ غږ به خپله اورېد کېدو چې هغې به هو ویله که نه، نو دا به ډېره زیاته بهتره زما په نظر سره چې اوس هم داسې دود نه کار واخلي چې انجلۍ په خولې باندې خپله ها وکړي یا هو وکړي او دا واورېدل شي. دا به ډېره وره خصوصا په ملک کې او ستر اسلامي ملکونو کې به داسې دود دی، خصوصا په افغانستان کې کوم چې نکي په خپل رضای په خوخه یو کني بس مور یو وي وو د انجلۍ رضا ده یا د کورنۍ غړي هو کې کنه او بیره وکیل شي په مجلس کې وي وو د انجلۍ رضا ده او دا ایجاب قبول یعنی کاو شولا. خدا به ډیره خرات لاله چې مونږ هم هغه پوخا چې کوم رقم نکاګان تړل کېدلې په منځ کې به یو جالۍ وه، یو غړخته به هلک ناسته او بړه غړخته به انجلۍ ناسته وه او د انجلۍ غږ به خپله اورېدل کېدو چې هغې به هو ویله. نو زما په نظر سره خو به دا ډېره ښه وه، خو زیاتره په زمونږ په هېواد کې یا په اسلامي هېوادونو کې زیاتره دود نه دی یا رواج نه دی. کله چې نکاح تړل کېږي نو د انجلۍ دپاره وکیل لیږل کېږي او د هلک د خولې نه خپله غږ اورېدل کېږي.
بله، که راسو د تاسو خپل شخصي ژوند ته د څه رقم یوې نکاح غوښتونکې خپله د غږ واورېدل شي او که وکیل ولري
چې خپله رسمي نکاح وسي او انجلۍ خپله هو کې دا به ډېره ښه راشي، ځکه چې کله چې مهر ټاکل کېږي د انجلۍ لخوا او هغه چې کله وکیل ټاکي وکیل هغه مهر ډېری یا کمی یا پکې بحث کوي که نه، نو دا چې انجلۍ خپله ناسته او خپله هو کې دا یو ډول زړه ته سکون هم ورکوي او یو ډول زما په نظر یو خوشاینده نکاح ده، ځکه په خپلو غږونو سره دې واوري په خپل زړه سره دې یقین وکړي زړه دې ډېر ښه ومني. دا چې د پردې تر شا کېږي یعنی زما په نظر سره خپله چې وکیل راځي دوی ته مونږ هو کوو او بیزې دا هغلته هو کوي. یو وړه کیسه به هم زه تاسو ته یادونه وکړم، زما د ماما واده نو مونږ ورته تړله، کله نکاح څه خلاص شو نو زما د ماما ښځه هېڅ خبره نه وه، ما ته وایي چې زموږ نکاح وتړل شو دا څه رقم و زه خو پوه نه شوم، دا خو زما زړه وانغسته. ما ورته وویل مالې داسې ټاکله وکیل ته هو وکړله همدا ستا هو هغه ستا خبره وړي هغې مجلس کې کوي. نو یګان ته انجن چې داسې نکاح تړل کېږي هغه پوهېږم نو چې زموږ نکاح اوس وتړل شوه که نه شوه، نو زما نظر سره خو دا مخامخ چې غږ واورېدل شي دا به ډېره بهتره.
د میدان وردګو ولایت اوسېدونکې لیمه وایي چې کله خو داسې هم کېږي چې نکاح په وخت راغلو شاهدانو ته د جلې نږدې خپلوانې چې ورسره ناستې وي وایي چې ناوې نکاح قبوله کړه، حال دا چې جلې نه وي قبوله کړې.
که چیرې په افغانستان کې دا رسم او رواج له منځه لاړ شي چې چیرې په نکاح کې د خپل هغه جلې ته واده کوي هغه موجوده نه وي، یا هم د دې له لورې نه وکیل نیول کېږي، یا هم شاهدان چې بیا دې ته راځي چې ترې پوښتنه کوي چې آیا د دغه فلانی کس چې د تا د نکاح پلار ده د تا نکاح ورسره قبوله ده، دا شاهدان چې راځي خپل میړه ورته چې ښیي کوم سره چې دا کوزده کوي نو د دغه کس په اړه باندې چې له دې نه شاهدي اخلي، دا بیخي مطلقا یو غلط رواج ده. په دې کې ډېرو نجونو قرباني ورکړې ده، ځکه چې یو خدا ده اکثریت وخت د نجلۍ رضانۍ ولې په دروغو باندې هغو شاهدانو ته د مور له خوا نه د نجلۍ یا هم د تره د ښځې له خوا نه یا هم د امګانو له خوا نه ورته ویل کېږي چې هو د نجلۍ رضا ده، نجلۍ په دې کې هېڅ کوم وینا نه یې کړي چې هو د ما قبوله ده یا مې نه ده قبوله. بل همدا ده چې په افغانستان کې که څه هم په تېرو شلو کلونو کې د ښځو لپاره که څه نا څه کار وسه دوی وکولی شو چې تعلیم وکړي زده کړې وکړي، خو په دې وروستیو کلونو کې بیا هم هغه د تیرو شلو کلونو ازادي دومره سلب شوې ده چې ونجلۍ هېڅ حتی تصمیم د دې نسي نیولی چې له چا سره واده وکړي
یایم له چا سره ونه کوي سه کله ونجلی نو دی واده د انتخاب حق ونه لري نو څنګه باغ د نکاح کول حق لري چې هغه دی وای چې په نکاح کې د اثر سیت وو په دغه نکاح کې سل خپل پرتل کوم شاید نو یا هم قدر وکیل نه سل خپل پکې اشتراک کوم په ټولنه کې چې کله مکتب بند وسی پنتون بند وسی د خځو وظیفه بند وسی کې په خځو باندې فشارونه ورستر بلې سیاتيږي خامخه هغه ټولنه دی غو خلک دی امغه حکومت تر تاثیر لاندې امغه فرهنګ تر تاثیر لاندې چې په دوی باندې اغیز کوي او بل اخر دا کېږي چې خود باندې فشارونه لا زیات سي ورځ تر بلې فشار زیات سوی د خوالي کوم سوی نه د ګان شمیر خځې هغه جونې حتی چې د موږ همکاران یو چې سي رښتیا خبره تاسو ته کوم هغوی چې کار کړی د څلور تک په افغانستان کې د پښتنو ته کوم دوی ټول له دغه ستونزو سره مخ دي او یو ډول رواني ناروغي سره بيخي مخ کړي دي د فشارونو په خصوص هغه کسان چې غو وظیفه کړي دا غوي آزاد سوني تیر کړو یو دم چې په غوي باندې فساره قید سوی دا بیا خاص کړ د سي شرایط پر باندې پلي کیږي د غوي لپاره بيخي
ولولا دهقان هم وای چې دا هم د دې شاهد ده چې ناوې په پټ مخ دې ته مجبوریږي چې د نکاح لپاره راغلو شاهدانو ته د هو جواب ورکړي
سزا واده تطلیم او دغه د نکاح شاهد اوما نو معمولا په مغه د فرهنګونو پر اساس د رواجونو پر اساس د ناوې مخ باید پټ وي او ونری دلسي دواز غږ واوریدل سي راځي پښتنه تر کېږي خو دغه بیا یو مسله بلم ده ناوې نه په داسې حالت کې پښتنه کېږي چې ناوې د دې حق نه لري چې ردی کړي په یو داسې حالت یا په داسې یو وخت کې دغه پښتنه تر کېږي چې مجبوره ده دې ته د مثبت ځواب ورکی
دا څومره سخت وضعیت ده
بل شکه خزه داسې موقعیتونو کې برابرۍ یا داسې وخت کې او حالات سره مخامخ کیږي چې دغه یوازې د دې حق لري چې باید مثبت ځواب ورکی دي د نه یا د منفي ځواب ورکولو اجازه ورته نشته ده نو دا طبیعي ده چې دا لوی زړه غواړي دا کار چې په داسې حالت کې په داسې وضعیت کې باید دا خوښي وي او که نه وي باید مثبت ځواب ورکړي
د تاسو په نظر ولې ځینې فرهنګونه البته یو شمیر نورو هیوادونو کې چې افغانستان هم پکې راتلی سي ولې دا رقم فرهنګونو ته وده ورکوي او خلک یې طرفدار دي
که افغانستان کې دي او که بهر له افغانستان نه دي دغه فرهنګو ته د میراث په توګه یا د تاریخ په توګه کتل کیږي مثلا دا زموږ تاریخ دی یا زموږ د نیکونو د لپاره چې خپل نیکونو ته خپل فرهنګ ته به احترامي ونیسي یا هم دغه ته په کومه سترګه ونه کتل سي دا فرهنګونه لا هم د لري او بل د پامړ ټکی دا چې زه مطمئنه یم چې دا د علم کموالی وي یا هم د خلک څومره له ټولنې یا هم له علمه بیرته پاتې کیږي دا خبرې پکې ډېرې سته د بدبخته د افغانستان له هغو هیوادونه ده چې علم او تعلیم پکې کم ده او دغه تاریخي خبرې یا هم چې مثلا د پلار یا د نیکه نه ورته پاتې دا خبرې ډېرې ساتل کیږي تر یا هم د پامړ د احترام وړ د تر علم او تعلیم څخه
bale کله سو دیتا دغه ډول نکاح چې په مجبوریت سره تړل کیږي د دې پایلې بیا څه دي
د دې پایلې خو معلومی دي چې تاوتریخوالی د کورنۍ د دوه نفرو ترمنځ د ناخوالو یا د به احترامي لامل ګرځيږي د احترام د کموالی یا دغه د غوښتنو کموالی راځي چې مثلا د انجلۍ تر فشار لاندې وي مشکلات سره مخامخ کیږي مجبور ده چې باید ورته دوه لارې ایښودل کیږي یا به مرګ مني یا به هم د کورنۍ فشار مني او غږ به هم نسي پورته کولی که غږ پورته کړي نو دا له کورنۍ له بې عزتي سره مثلا یا هم له بې احترامي سره مخ کیږي یا هم په ټولنه کې که خلکو ترمنځ بد یادیږي مثلا ورته ویل کیږي چې د تا لور ښه ګزاره ونه سوه کړلی د خسر په کور کې انجلۍ یا همغه مېرمنې دې ته مجبوره کیږي چې باید هغه ټولې سختیانې چې راځي د کورنۍ د ښه نوم د ساتلو لپاره یا د خپل د غرور د ساتلو لپاره دا هر څه ومني
بله تاسو د یوې ښځینه په توګه که راته ووایئ د څه ډول یوې نکاح طرفداره یاستئ
زه غواړم په خپله نکاح کې هغه ټوله خپلواکي ولرم چې هغه ذهني ده او د زړه خپلواکي ده چې یعنې زه خپله باید په دې اړه تصمیم ونیسم چې زه باید څوک انتخاب کړم د خپل د ژوند د شریک په توګه
بله او نکاح هم د سینې چې ناګهانی او څوک راسی چې فلانای دی قبول ده او ته ورته یې چې وو
بله و هم داسې ده هم داسته ده
اغس انجونو تا اغس میرمنو تا تاستوائی لاره چه لوار تا برخالیک سر مخصوی دی
زما واینا هاگو میرمنو تا یا هاگو انجونو تا چه لوار تا برخالیک سر مخامخ دی دادا چه باید که پخوای ندکره که دی دوی مایندو ندکره که دی دوی خوایندو ندکره خود دوی باید دی زلوارتی ها وروس تا لده را پیدا که و لده ستونزو سر لده ناخوالو سر لده زورزیاتو سر باید مبارزه و که او پر وړاندې ودرېږي
که چیرې یوه ښځه څوک ونه لري چې مثلا حمایت کی آیا دا به ځان ته خپله د حل لار پیدا کړی سي
بې له شکه هیڅ لاره بې سختیو نه ده بې قربانیو نه ده خو مطمئنه یم که څوک وغواړي بخصوص د افغانستان مېرمنې په اوسنۍ وضعیت کې که وغواړي اتمن کولی سي ځان ته یوه ښه لاره پیدا کړي زه مطمئنه یم په دې باندې زه باور لرم
او په دې ډول مسایلو باندې د میرمنو چپ پاتې کېدل به څومره دې فرهنګ ته نورم وده ورکړي
په دې ډول مسایلو باندې چپ پاتې کېدل لکه څنګه چې تر اوسه پورې پاتې دي او که راتلونکي کې هم موږ چپ پاتې سو میرمنې چپ پاتې سي دا وضعیت به روان وي او هیڅ ته تغییر به هم پکې رانسي
د کورنیو مسؤولو کسانو ته که پلار ده که مور ده که مشر ورور ده دوی ته تاسو څه وایئ چې خپله خور لور له داسې برخلیک سره ما مخ کوي چې په نکاح کې کېنوي لغه ورسته بیا غته وایي چې فلانای دی د خاوان په توګه یا فلانای دی د میړه په توګه قبول ده کنه ده دا ډول د کورنۍ مشرانو ته څه وایي تاسو
زه په ټول احترام او شرافت سره زه غواړم دا وایم هغه پلارونو ته هغه ورونو ته یا هم هغه ترونو ته چې وریرونه پلار یا ورور نه لري او د هغه جلی یا میرمنې مسؤلیت له دوی سره ده نو لطفا د یوې انسان په توګه باید میرمنې ته د دې حق ورکړل سي چې هغه د خپل ځوان شریک خپله انتخاب کړي او د هغوی ځوان ته د هغوی راتلونکو ته د هغوی غوښتنو ته باید د زړه له کومې درناوی وسي او دوی ته هغوی ته د دې حق ورکړل سي باید دغه نکاح یا هغه د ځوان ملګری خپله انتخاب کړي
دا چې د اسلام دین د نکاح او په نکاح کې د شاهدانو پاک لټ څه وایي د دې موضوع د روښانه کولو لپاره مو له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي مرکه کړې چې په ګډه یې سره وګرو
لا نکاح الا بولی و شاهدین د نکاح لپاره ولی او دوه شاهدان شرطی نور په نکاح کې د څه خاص کوم موضوع نشته دی یعنی دوه شاهدان مطلب مسلمانان هغه باید په دې حضور لري چې بالکل د احمد جمیلی سره نکاح وشو دا گواهی لپاره او لا نکاح الا بولی ولی چې د مورم کې دی شی پلارم کې دی شی مشرورم کې دی شی حتی ک بیا نوی د وخت حاکم چې هر څوک یا د منطقې حاکم چې هر څوک یا موږ تاسو په وسنی ټولنه کې مطلب قومي مشر هم ول ویل شو مثال چې دا کول شي چې دا ولایتو کې او د کفالتو کې را بو شو دته چې د نکاح تړل ک دغه خزه خپل حاضر شي په دغه کومستون زه نشته دي چې راشي خپل و چې د احمد زما قبول دي د زما د لپاره قابل قد دي زه غواړم چې د خپل د سر خپل ژوند مخکې وسم دا بل ډیره خره شي چې دواړه سره حاضر شي دواړه موجود شي دا شرط ولې د شاهدان ټاکي په د خاطر باندې چې د اجباري ونه وسیږي نو په د خاطر باندې دلته د احتمالات زمونږ په ټولونه کې ډیر زیات دي چې د خزه نه په زور باندې گواهی راوړي نو هغه که خاموش هم پاتې شي نو همدې سات کې مربانی ټاکه کیږي امدې سات کې بده باندې وحشت کیږي امدې سات کې د افراطیت نکار غسل کیږي چې موږ بار بار نشو دلې زر کو دا خبره هم نو خلاصې کو ول ته خلک منتظر دي یعنی پټکم کوي غوسم کوي د خزې د مظلومیت نه او د خزې د محرومیت موږ دغه ځکه سو استفاده کو او د پټکو په اساس باندې اغه نه دغه اکثریت وختونه کې اعتراف اخلو او بیا د مسلمانانو په حضور داش کوي چې بالکل دغه فلانی فلان کی سره په نکاح کې رغبت دي او دار آزاد په دې خبره باندې
bale امدې پښتنې تزام اوس راتلم د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې اته په خارو که دالی دل سوی دا چه ناوی پی او مشخص زایی که کنوی شایدان راجی ارتوایی چه فلانای دی تاسو میره دا لدینه شهادت آخلی دا دول نیکا پا اسلام که چه رقم دا آقا پا دست یو موقعیت کیوی پا دست یو حالت کیوی چه نه نسی ویلی دا دول چه دول نیکا دا
دا اصلا دا نیکا نده دا وحشت دی نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمایی چه اسیب احق بی نفسی ها من ولی ها والبکر تستأذن فی نفسی ها و اذن ها سماتها من دو حالات پا خزی کل رو یو کنده دا یو باکره دا دو کنده حالات شرعنم داده چه اغی کم زی خواخ شو پا خپل رغبت سره پا خپل شوق سره چه پا چای لاس
کېښودو کولی شي د هغه سره نکاح وکړي. البته که د مقابل جانب هم خوښه وي، یعنې د سړي خوښه وي او د ښځې کونډې عرض یې خوښ شو، هماغه کولی شي. په ښځې باندې دغه جبر وحشت چې ته به لې ورکې، ته به د فلان کلي ورته کینې، ته به زموږ د کور ښځه یې، تا باندې موږ څپټې اچولی دی، تا به زموږ حیا، دا غیر شرعي خبرې دي، دا په دین کې نشته، دا په اسلام کې نشته دی. دا خبره دلته ختمه شوه. دوهمه نقطه دلته په اساس کې دا راځي چې د پیغلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې والبکر تستأذن فی نفسها، باکره جلې چې دا د دنه تاسې باید اجازه واخلی، یعنی بدون د اجازه نکاح غلطه ده، بدون د اجازه نکاح غیر شرعي عمل دی. نو دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وشوه چې موږ څنګه دغه نه پوښتنه وکړو یا رسول الله، کله چې هغه وشرمیږي نو بیرته پیغمبر پاک فرمایي چې و اذنها سماتها، د اغه چوپتیا، د اغه خاموشي، دا د اغه په اجازه په معنا باندې ورکه. خو دلته دوه حالت دي، یو خاموشي دا چې هغه خوشاله شي، یعنی مسکی شي او په دې باندې خاموشي اختیار کړي، یو دا چې تاول سر له کوتک نیولی او تاول سر له مثال ټوپک نیولی چې څنګه کې هغه په دې وخت کې خاموشي اختیار کړي. نو دا خاموشي هدف نه دی، یعنی خاموشي موږ دوه حالات د زم ټول کورونو کې تکرار شو، په دې باندې موږ د ټول اوریدونکو باندې پویږي، تاسو په دې باندې پویږي چې یو کله زنانه خاموشي اختیار کړي نو هغه په خلو کې مسکا وي، هغه په سترګو کې مسکا پیدا کیږي، دا هغه په وجود حرکات او سکنات کې دا معلومیږي چې د رغبت دلته موجود دی، غوړي د سړي سره نکاح وتړي. او دغه اجازه شرط دی، دغه اجازه نه غیر موږ نشو کولای، ځکه چې پیغمبر پاک فرمایي چې والبکر تستأذن فی نفسها، هغه نه اجازه اغستل کیږي، هغه نه رغبت اغستل کیږي. چوپتیا په دې معنی نه ده چې تا ول کوتک سر تری ولي ولا د خاموشه د دخواخه نه، دا غي سترګو ته وګوره، په سترګو کې معلومیږي، دا په مخ کې وګوره، په مخ کې معلومیږي، دا په حرکات او سکنات کې وګوره چې معلومیږي. باج وخت کې زنانه مثال خبري هغه و چې رسمانه د خوخه فلان د بستان د یو به موږ ته شو ولا د خو ډېر به شرم ده، د به شرمی کوي، د خو به حیا کوي، د خو د مور پلار عزت نه ساتي، د خو ولا د فامیل حیا نه ساتي. نو دغه الفاظ منګه پتمنې او عزت مند خويند دي، له مجبوره کړی دي چې آینده ژوند په اور کې تیر، جو آینده ژوند د خپل داس چا سره وټا کی چې د دې په هیڅ رغبت نه وي، د دې په هیڅ لزانه وي، د یعنی نشي کولای چې اندک وسره ګټ ژوند مخ کې ویسي. ولی زمنګ د دې فزول خبرو له او زمنګ په فرهنګ کې ازمنګ په ټولونه کې دغه بيزه خبرې چې د خوځو پوډان دي باندې کیږي، د دغه وجنه زمنګ مېرمنه، زمنګ خويند، زمنګ دغه بعزت قشر دا ښکار شي وي او د مظلومیت کې قرار لري.
bale رازو دي دا ډول نکاح او پایلوتا چې په دغه رقم په زور نکاح کیږي او خځه د نکاح ځای کې حاضر نه وي، د شاهدانو په وسیله باندې د نکاح تړل شوی وي، د پایلوتا به رازو.
اول خدا چې غیر شرعي عمل شو، دا ګوره یو غیر شرعي عمل، دا خپل دا غټه پایله هم دا چې موږ د رسول الله خلاف وکړو، ته چې په کوم باندې ایمان لري، ته چې کومه دعوه لري، ته چې کومه عقیده لري، د دې خلاف عمل دی. اول د دې غټه پایله چیرې، یعنی ورځ د اخرت باندې طالب په خبرې کې عذاب دی، په ورځ د اخرت باندې ته مسؤلیت لري، په ورځ د اخرت باندې د الله په وړاندې به خجالت وي، د رسول الله په وړاندې به خجالت وي، د دغه خور یا د دغه لور په وړاندې به ته خجالت او ملامت وي. اوله پایله خو هم دا شوه. دویمه پایله دا ده چې کله دغه جلی تا واده کړه او د دې رغبت نه وي، آیا دا ګډ ژوند کولی شي؟ د دنه اولادونه پیدا کیږي، اولادونه خو فطرت دي، اولاد هم خامخا پیدا کیږي، که د جلی خوښه وي که خوښه نه، ځکه زمونږ ټولنه کې خو په مېرمنو باندې د وحشت حالت موږ لرو کنه. موږ خو یعنی موږ خو واقعت خزله د انسان په نظر، خزله د یو شریک ژوند په نظر خو نه دي کتلی، موږ خو خزله همیشه د وحشي په زناورو په شکل یا د پراپرټي په شکل ولګورو. نو هغه اولاد وروړي، آیا دغه اولاد، دغه کورنۍ، دغه فامیل آینده کې دا ژوند مخ کې تلی شي؟ آیا دا به یو سالم ژوند ولري؟ آیا دا به د مینې محبت ډک ژوند ولري؟ هیڅ کله او ابدا دا امکان نه لري، ځکه چې هغه سره دغه زړه نه زیید، هغه سره د هغه یو تفریح په خاطر هغه نشي وته، د یو چکر په خاطر نشي وته، هغه سره هغه سوچ یو خزه او میړه دواله ورته ضرورت لري، هغه څه چې دغه عمل د دې لپاره کیږي چې دواله خپل ضرورتونه رفقي، نو هغه زړه ونه لري چې زړه ونه غواړي، نو حالات شي دي، حالات چیرې، حالات دلته منځ دار راځي چې هم هغه سړی ژوند تباه او برباد دي، هم د میرمنې ژوند تباه او برباد دي، هم دلته غیر مشروع اړیکه منځ راځي. نو بیا خو سړی خو موږ تاسو ټولنه کې سړی خو پاچا دی، کینګ دی، هغه هر څه به وکولی شي، که خدای نه خواسته سبا دلته د دې خور نه، د دغه مظلومي خور نه لږ داسې او غیر داسې او عمل وشو چې هغه زموږ د ټولنې خلافی، نو نتیجه چیرې؟ نتیجه مرګ دی، نتیجه چیرې؟ نتیجه د دواړو کورنیو بدنامي ده، نتیجه چیرې؟ د یوې مظلومې خور په حق یو ناروا فیصله او یوې غلطي فیصله، یو دودیزي فیصله، د هغه ژوند واخیست، همداسې کولادونه ونه پاتې، هغه در په در خاورې په سر، موږ او تاسو یو ناکامه او یو بیکاره او یو دغه ټولنه به موږ او تاسو ولرو چې هیڅکله به دا ټولنه د فلا په لوري نه ځي.
bale موږ ډیر کم د سیمرمنې لرو چې دغه ژوند له بوج او تلای شي، یا د سیولار ورته پیدا کیږي د خدای په مرسته چې ځان ژغوري له د سیوی اړیکې نه، مګر اکثریت په همدې اړیکو کې پاتې کیږي. کله چې په دې باندې روحي فشار راځي، رواني فشار راځي، اقتصادي فشار راځي، دغلت بیا د خپل کورنۍ یا کوچات دی وضعیت تر سوالې ده څه سره دوی مخکې دلی سي
موږ تاسو همیشه د پاره چې کله د رسول الله خلاف عمل کړي د موږ په اخرت کې د پاره جزا شته دی موږ د پاره سزا شته دی موږ تاسو د ډیر بار بار وي جهنم او جهنم دغه زی دی ګوره جناب ابراهيم خیل سي یو شیله ته متوجه وشه زموږ افغان مرمنی زموږ افغان خويندې اکثریت د 15 کلونو پس د واده شي کله کنه یعنی درې کاله بعد څلور کاله بعد که زه درته وایم تقریبا 50% بویم خیره فیصدی به نیمه کم اکثریت که متوجه شي په ذهني تکلیف مواجه شوی دی عصبي تکلیف چې موږ ولا تاسو وي رواني تکلیف چې موږ تاسو ولا وایو دا اولادونو باندې پټکه ډیره کوي د کور کې جنجل ولی دغلته فیصله غلطه شوی ده دغلته تصمیم غلط نیول شوی دی هغه مرمنه چې د لپاره لار پیدا کولای شي د بی حیايي نه ده د بی شرمی نه ده داستا حق دی داستا مسلم حق دی د مخالفت وکا دغه ممنه دغه فیصله ستاد ژوند د یو ورځ فیصله نه ده د دوه ورځې فیصله نه ده چې ته د لپاره د خپل کورنوي لپاره مطلب دلته قرباني ورکي او بل همیشه به زنانه قربانی ورکی همیشه به خور قربانی ورکی همیشه به لور قربانی ورکی یعنی نارینه ولی ورور ولی پلار ولی دغه سید نور نارینه په ټوله کې جوړی یعنی موږ همیشه د لپاره قربانی را وړی دا او د زنانو په سر باندې میخی دا چې دا غیر شرعي عمل دی دا غیر انساني شرط پرې خپل دی دا غیر انساني عمل دی دی موږ انساني عمل نشویلې نو په دې خاطر باندې زمونږ اکثریت مرمنې د فشار په تکلیف اخته شي وي اکثریت مرمنې زمونږ رواني تکلیف لري یو وجه دا ده چې زمونږ د والدینو ناسمې پریکړې غلطې پریکړې او زمونږ هغه ناسم فرهنګ چې په ټولنه کې رواج دی چې څه چې باید مشران ویل شي مېرمنې باید ومني د دې وجه نه زمونږ تاسو ټولنه ګورو او د مېرمنو حالات ګورو
بله یو بل خبر هم دا چې کله ناکله پلار ورور تر یا په ځینو حالاتو کې لیدل شوي چې نیا مور دا خبر کوي چې زمونږ د پلار نیکنه دا دود را پاتې ده موږ همدا رقم مخکې ځو که داسې ونهکړو خلک موږ باندې خاندي دلته دود دستور ته ارزښت ورکول مهم دي که د اولاد ژوند ته چې په زور دغه نکاح کوي
دلته ګوره دلته مهم چې دی او نظر کول دغه اسلام ته دي اسلام د ښځې له حق ورکړی د خپل ژوند د مستقبل د ټاکلو دلته ته د اولاد باندې د زور حق نه لري دلته ته کوې چې ماله د پلار نیکه له دا شی را پاتې دی نه پلار نیکه ستا په جهالت کې مړی دي تم غواړې په جهالت کې مړ شي ستا پلار نیکه په د دین نه لري دي تم غواړې چې د دین نه لري پاتې شي ستا د پلار او د نیکه په وخت کې خو امکانات دومره نه و چې تا کور کور ته علم رسېدلی زه منم اما اوس علم کور کور ته رسېدلی دی اوس ته کولای شي چې د ښځو په وړاندې باندې د هغو حقوق هغه ته مطالعه کړې د ښځو په وړاندې تبعیض ته مطالعه کړې د ښځو په وړاندې خشونت ته مطالعه کړې په دې برخه کې کار شوی دی نو ته چې اوس هم وایې چې نه زه زما دغه دي نو اوس به دا یعنی په ورځ د آخرت دا حجت ته نه شي ویلی د الله په وړاندې باندې چې ولاه زه په پلان کې منطقي کې پروت وم او زه د دې مسلې نه خبر نه وم ولې چې علم نن سبا د دنیا په امکاناتو دنیا په وسایلو باندې هر کور ته رسېدلی فر ته رسېدلی بلکې د هر چا په جیب کې پروت دی نو که چېرته ستا اراده دا وي چې ته انسانیت ته کار وکړې ته یو شهامت ته کار وکړې او ته د دو په وړاندې باندې مثبت رول ادا کړې او پیغمبري رول ادا کړې د صحابه رول ادا کړې ته کولی شي اما دا چې ته وایې چې زموږ ټولنه پخواني مشران دي نو ستا پخواني مشران به په جاهلیت کې مړي اوس خو د پیغمبر پاک په وخت کې مشرکان په شرک کې مړي دي موږ به هم دا کار کوو نه دا دلیل نه شي کېدی دا حجت نه شي کېدی موږ دپاره حجت چې دی هغه اسلام دی او اسلام کې د هر چا حقوق معلوم دي حقوق په اسلام کې د زناور حقوق معلوم دي انسان خو پرې ده نو که چېرته موږ په اسلام باندې ځان پوکو په دین باندې ځان پوکو موږ به انشاءالله داسې یو ټولنه ولرو چې د محبت او د اخوت او د صداقت نه ډکه ټولنه به ولرو
بله که په آخر کې هغو مشرانو ته پلار ته ورور ته تره ته چې خپلې لونه خوندې له ورته برخلیک سره مخ کوي تاسو څه ویل لري
هغه ورونو ته هغه ټولو مسؤلینو ته چې دغه سی په خپل فیصلو په ځای کې مېرمنې د ځان سره لورګانې د ځان سره لري ولوي چې دا غیرت نه دی چې ته خپل لور خپل خور خپل نور د کور وګړي په جبر سره په وحشت سره یا د هغه د ناراضۍ سره ته ورکړي او هغه لته د هغه ژوند ته کې غیرت دانه دی غیرت دغه دی حیا دغه دی عزت دغه دی چې مشره پلاره مشره وروره یا تر یا بابا دغه جلې چې تر د ژوند لپاره تصمیم نسی دا او غواړه چا خبره لاس پر آکش کا غی کی ونی سا ورته وای چې بچی وریری لوري خورجانی دغه غواړه ما دغه ژوند د البته زما نظر دی دغه احمد زتا لپاره په نظر کې لرم چې د سره ستا دغه شریک ژوند تړونو کما ستا خوخه د پد کې رغبت دی د پد کې کنه د دواړه کینې منفی او مثبت نقاط د دواړو مقابل جانب کورنۍ سره بیان کړي بیا اخیره کې ولوي چې لورجانی د زما نظر دی د زما نظر دی نه د چې پتا باندې دا تطبیق کما وز د خوخه خپل ده نو که دلته چرته د رغبت او ویل چې سید به مخکې اقدام وشي کې نیمور او پلار او ټول مسؤلین ته دا نظر دی چې دغه غیر انساني عملونه مکوي په ورځ اخرت به تاسو خجالت وسیږي او دغه لد غیرت نوم ورکول دی د شهامت نوم ورکول دی د عزت نوم ورکول دا د جهالت او د حماقت او د رزالت نه ډک عمل دی
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستوندو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هې چاري. اساسی او بشری حقوق درن دوستانو د اساسی او بشری حقوقو د دیونی خبرونه ته خراغلی. نن په دې خبرې کوو چې میرمن په خپل میړه باندې کوم حقونه لري او کچیره خځو ته په کورنۍ کې د سړی لخوا درناوی نه کیږي د کومې بدې پایلې درلودلی سي. له موږ سره میلمه ده په کاناډا کې د بشری حقوقو په برخه کې فعاله حدیقه. په پایل کې درته وایي چې یو میرمن په خپل میړه باندې کوم حقونه لري.
د دې په اړه وزدا سي تاسو وایم چې د خځو حقونه په خاوند باندې ډېر زیات دي. د اسلامي او شرعي لحاظ نه هم لومړی برخه کې د دې د نفقې او د مالی ملاتړ په اړه خبرې کوو چې خځې حق لري چې خاوند یې د هغې مالی اړتیاوې ورته پوره کړي، نفقه ورته ورکړي، خواړه، جامې او داسې نورې اړتیاوې ورته برابرې کړي چې د هغې لګښتونو ته پوښښ ورکړي. همدارنګه خاوند مکلف دی چې خپل میرمن ته مناسبه نفقه ورکړي چې د هغې د توان سره البته سم وسي. د دې ترڅنګ په دویم برخې کولی سم زه د کورنۍ امنیت څخه تاسو ته ووایم چې هره ښځه حق لري چې خاوند یې ورته کورنۍ امنیت برابر کړي، یو مناسبه ماحول ورته چمتو کړي. همدارنګه دا کور باید د هغې د حیثیت او د کورنۍ ژوند لپاره مناسب واوسي. همدارنګه عزت او درناوي په اړه که موږ راسو خبرې وکړو، داسې به وایم چې ښځې حق لري چې د هغې خاوند ورته درناوی وکړي او په درناوي سره ورسره هم چلند وکړي، چې هغه درناوی کېدلی شي احساسي واوسي یا هر څرنګه چې واوسي، هغې سره باید د درناوي په پام کې ولري. دې نقطې ته باید ډېر زیاته پاملرنه ولري چې که دوی داسې وغواړي چې سره خپل درسته چلند وکړي، یعنی د روحي احساسي لحاظه، نو دا زور زیاتی ګڼل کیږي او د هغې په حقوق باندې تیری ګڼل کیږي. همدارنګه د ښځو یو بل حقوق څخه میراث ته چې د اسلامي فقه سره زدا سي ورې شم چې ښځې حق لري چې د خپل خاوند میراث څخه هم برخمن شي، او که خاوند وفات شي ښځه د هغې د ټاکل شوی البته برخې حق لري. چې ځینې موارد کې موږ دې ته پام وکړو د حقوق هم د دوی څخه سلب شوی دي، اخیستل شوی دي ډېرې ځایونو کې، بل خصوص سپلری پروتو سیمو کې. بل حق د خزو کې درې شی زوایم چې طلاق ده، هغه خزه چې مثلا داسې شرایطو کې وسی چې د خپل خاوند څخه دوی غواړي د تاړین شي طلاق واخلي او خپل طلاق وغواړي له هغه څخه، د زینو فقهي مکاتبو په نظر کې خاوند د هغه حقوق نشي پوره کولای، خزه کولای شي طلاق غوښتنه وکړي په بدل کې زین خپل حقوق او تپریخو دي او خپل طلاق وغواړي. او همدارنګه یو د اساسي حقوقو څخه چې فکر کوم چې هغه باندې ډیر زیاته پاملرنه وشي، هغه د تعلیم او کار حق دی چې ښځه حق لري چې زده کړه وکړي او د خپل خاوند په همکارۍ د کار کولو اجازه ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د کورنۍ او ماشومانو پالنه یې البته اغیزمنه نشي، چې دا ډېره زیاته مهمه ده. نور حقوق څخه به دا وایم چې عدالت او برابري ده، هیڅ ډول تبعیض ورته ونه کړي. نو دا ټول حقوق د ښځو د محافظت د کورنۍ ژوند د پیاوړتیا لپاره په قوانین او شرعي احکامو کې شامل شوي او د خاوند مکلفیت دی چې د حقوق په ښه توګه ورته عملي کړي.
بله، لکه څنګه چې لیدل کیږي په افغاني ټولنه کې خځې له تاوتریخوالي سره مخ دي. البته یو شمېر خځې لوی علت خراب اقتصاد دوی ګڼي چې دوی پخا کار کاوه، کور ته عاید راوړ، مګر نن څه نه لري. بیرته دغه میړه له خوا خشونت سره کېږي چې کلونه کلونه پام خبره د دې لاس تناست و د دې ګټه خوړله. په دې خبر راته وکړي څه مو لیدلی څه مو اوریدلی.
زه داسې تاسو ویلی شم چې زموږ هغه کوم کسان چې په افغانستان کې زموږ ژوند کوي له موږ تاسو سره موږ دوی ګورو، په دې کې یو نقطه اساسي دا ده که دوی مخکې د خپل ښځې ګټې ته ناست و، مثلا د هغې څخه یې غوښتل چې دغه کورني احتیاجات ورته برابر کړي، او نن ورځې هغوی که په کور ناستې دي او دوی سره نشي کولی همکاري وکړي. د دې یو لوی علت په دې خپله زه کولی شم چې سړیانو په منځ کې شته ده، هغوی خپله په دې پوهېږي.
کیږي او د دې ترڅنګ البته په خزو باندې دغه بندیزونه چې لګول شوی دي چې دوی نشي کولی کار وکړي یا خپل ښوونځي ته ادامه ورکړي یا نور زده کړې چې ادامه درلودل او داسې پوهنتونونه او دا پې وتړل شول. دغه ټول هغه لاملونه دي چې د دې باعث کیږي نن ورځې کې دوی دغه خشونت هم کوي. دوی حقیقتا خپل ځان سره په جنګ کې دي خو نه پوهیږي، نو ځکه یو بل نفر که ورته غواړي دغه جنګ لپاره پیدا کړي چې دعوه ته ادامه ورکړي او خپل هغه غوسه پې سړه کړي، هغه نو دوی فکر کوي چې هغه ښځه ده، چې ځکه چې اوس هغه ښځه دوی سره همکاري نشي کولی، دوی ته لاس نشي ورکولی چې هغه خپل ژوند آباد مخته یوسي، یا هغه څه تکلیفونه کې چې نن ورځې یعنی اقتصادي له وجې دوی مخ دي، د هغې لپاره یو حل لاره نه ګوري، یو چاره ورته نه ګوري. نو زه فکر کوم اصلي دلیل دا دی چې موږ خپله البته کوم سړیان چې زموږ شاوخوا دي زموږ په ټولنه کې ژوند کوي، دوی باید دې ته اولا فکر وکړي چې د دې هغه ستونزې منشا له کوم ځای څخه ده او د دې د حل لپاره کار وکړي. نو په دې برخه کې شخصا که زه وغواړم داسې یو دلیل ووایم یا داسې څه چې ما په خپل سترګو لیدلي، هغه دا دي زموږ زیاتره کسبکار ښځې چې هغوی ارایشګرې وي په سالونونو کې کار کولو او که نن ورځې په هغوی باندې دغه سالونونه بند دي او نشي کولی کور ته نفقه ویسي او خپل میړه سره لاس ورکړي او خپل کور آباد ولري، نو یو پرابلم یو ستونزه همدا ده ځکه چې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي خپل کار وکړي. نو اوس هغه کس چې په دې اسودګي باندې اموخته شوی و چې په خپل کور کې ژوند وکړي او اسوده پیسې ورته دیو بل یعنی مالی کومک د دوی د ښځې له خوانه ټول، اوس د دې مشکل سره ډېر زیات مخ دي چې دې ته فکر کوي چې باید اوس هم دوی یو کار وکړي. ان په دې حال کې چې موږ ټول پوهیږو په دوی باندې بندیز لګول شوی دی او دوی دې ته اړ دي چې په کور کې اوسي.
څومره دغه کورنۍ تاوتریخوالی په کورنۍ چاپیریال باندې تاثیر کوي، په خپل میرمنې باندې، په اولادونو باندې او نور څوک چې په کور کې لري څومره بد اثر لري؟
کورنۍ تاوتریخوالی خو داسې یو لوی ستونزه ده چې زه فکر کوم منشأ یې د کورنۍ د غړو څخه مور پلار او داسې بیا د دوی ماشومانو باندې ډېره زیاته بد اغېزه لري، ځکه چې کله د پلار او مور څخه د دوی دغه تاوتریخوالی شروع کېږي په ماشومانو بد اغېزه لري. کله چې هغوی لویږي هغوی د مینې محبت په خبرو نه پوهیږي بلکې دغه تاوتریخوالی ته ډېر زیات پام وي او همیشه فکر کوي چې له خلکو سره باید په جنګ کې اوسي، له خلکو سره باید دوی جګړه او شخړه ولري. دوی نه پوهیږي چې چلند څنګه وکړي یا هغه خپل آرامش څنګه ولري، دوی نه پوهیږي چې په هوساینه کې ژوند کول یعنی څه، یا په یو سم لفظ خبرې کول له خلکو سره څه معنا. نو دا په دې باندې ډېر زیاته اغېزه لري. د دې ترڅنګ په دې کورنۍ تاوتریخوالی کې زیاتره کورنۍ افسرده کېږي، دوی استراب او سترس سره مخ کېږي، ان په دې حال کې چې دوی خپل نه پوهیږي چې دوی داسې یو حالت لري چې افسرده دي یا استرس لري یا خفګان لري، دوی خپل د دې په تشخیص باندې یعنی نه پوهیږي. مګر خلک دوی ته ګوري په هغه سې یو شی باندې تشخیص کولی شي چې دغه خلک د داسې یو ستونزې سره مخ دي او د دې کورنۍ غړي او همدارنګه ماشومان او د دې ټولې هغه کومې نتیجې چې دي هغه به دوی په راتلونکي کې ګوري چې کوم ماشومان لویږي او په دې ټولنې کې به ژوند کوي، د دې ماشومانو ژوند به سم نه تیریږي ځکه چې هغوی د خپل کورنۍ نه یوه سمه الګو نه وي اخیستي چې وکولی شي یو د مینې محبت ډک ژوند ولري، یو د هوساینې ژوند ولري.
بله، کله چې په کورنۍ کې د میړه لخوا میرمنې ته حق نه ورکول کېږي او دلته بیا خشونت رامنځته کېږي، کورنۍ تاوتریخوالی وي، ده هلته د ماشومانو څومره اساسي او بشري حق تر پښو لاندې کېږي؟
دې کې اساسي هغه د کورنۍ بلخصوص د خاوند چې کوم تاوتریخوالی رامنځته کوي، د دې ټول هغه تمرکز، د دې ټول هغه پام هغې جګړې او شخړې ته وي او هغه ماشومان چې مظلومان دي هغوی دغه صحنې ګوري یا داسې تاوتریخوالی سره مخ کېږي، هغوی اصلا په نظر کې نه نیول کېږي چې په دې کور کې ژوند کوي که نه کوي، یا د دوی څه هیلې شته، د دوی څه هغه څه شیان چې دوی ورته ضرورت لري هغه ضروریات د دوی پوره کېږي که نه پوره کېږي، د هغوی څخه نه پوښتنه کېږي او نه حق د دوی ورکول کېږي چې خبرې وکړي. نو زه فکر کوم د دې تر ټولو زیاته اغېزه پر ماشومانو باندې ده او دغه ماشومان په راتلونکي کې هم داسې مظلومه اوسېږي، دوی دې ته توان نه لري چې خپل حق له چانه وغواړي یا خپل غږ پورته کړي. نو څرنګه چې تاوتریخوالی دوی په خپل سترګو لیدلی وي، دوی کوشش کوي چې دې تاوتریخوالی ته سر ټیټ کړي او په راتلونکي کې هم د دې توان ونه لري چې خپل ځان لپاره یو څه وکړي.
بله، هغه شمېر نارینه چې د میرمنو حق حقوق ته قایل نه دي، وخت نا وخت په کور کې جارو جنجالي، په دوی کې داسې کسان هم لیدل شوي چې دوی لوستي کسان دي، په دې
باندې پویږي چې زما اقتصادی د میرمنې اقتصادی د ماشوم اقتصادی، مګر بیا هم په خپل کور کې دا نه عملي کوي. کله چې بیرون ناستې خلکو ته ډېرې ښې خبرې کوي چې دا د ښځې حق ده، دا د بچي حق ده، دا ستا حق دی، مګر په خپل کور کې دا نه عملي کوي. دې موضوع سره تر کومې اندازې تاسې موافق یاستئ؟ څومره مو داسې کسان لیدلي دي؟
دې موضوع کې زه بیخي ډېره زیاته ستاسو سره موافق یم، ځکه چې ما په خپل سترګو لیدلي دي. ځینې کسان ډېر زیات به له حقوقو څخه خبرې کوي، د ښځې له درناوي څخه به خبرې کوي، نورو کسانو ته به د دې یادونه کوي، سپارښتنې به لري. اما په اساس ډول که موږ دوی ته وګورو، دوی وجدانن دغسې سره په تضاد کې دي. دلته دوه لامل موجود دي. اولی لامل دا دی چې ځینې نارینه دا نه غواړي چې د دوی ښځې له دوی څخه پورته اوسي، حسادت په سترګو ورته ګوري، او د دې توان نه لري چې د خپلې ښځې پیشرفت وګوري، او یا د خپل ښځه په ټولنې کې وګوري چې فعاله ده، فعالیت لري، او کولی شي اوس ځان لپاره وکړي. یعنی داسې ځکه چې موږ که دویم دلیل ته وګورو، دویم دلیل په ټولنې کې دا د سړیانو لپاره چې دوی فکر کوي که ښځه دغه مالی توان ترلاسه کړي او دومره توان ولري چې په خپله تنهایي خپل ژوند مخته یوسي، نو دا به د دوی په ضرر تمامېږي. او دغه کوم لوستي سړیان هم چې دي، دوی هم دا فکر کوي چې نه، د افغاني ټولنې پر اساس باندې داسې چې موږ یو رواج ده، یا موږ ورته وایو چې فرهنګ ده، چې اصلا زموږ فرهنګ نه ده، خو موږ داسې ورته یو څه وایو چې ښځه باید د لاس لاندې اوسي، او سر پورته کېدو ته البته وخت ور نه کړل شي، ځکه چې دوی خپل ځان بیا په خطر کې ګوري. دوی فکر کوي چې بیا ژوند دوی ته تریخېږي، ژوند دوی ته سخته کېږي، نو د دې لپاره دوی دا کوشش کوي چې دا تاوتریخوالی ولري د خپل ښځو پر مقابل کې، او همدارنګه هغوی ته د دې زیاتې ودې اجازه ور نه کړي چې تر څو دومره زیاته توانمنده نه شي چې وکولی شي په راتلونکي کې دوی ته ګواښ ولري. البته د ښځو دا منظور نه ده چې دوی نارینه ته یو ګواښ اوسي، اما دا داسې یو تفکر ده چې زموږ په ټولنه کې البته عام شوی دی.
ځینې وخت به لیدل کېږي چې په کورنۍ کې د کور نور غړي، مثلا خواښې، مثلا خسر، مثلا لیوار، مثلا درور، دا د دې ښځې میړه دې ته پام وراړی چې ستا ښځه باید له نورو نه پورته ونه اوسي، لکه تاسو چې په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړله. دا موضوع څومره د درد وړ ده؟
بلکل، دا یو واضح خبر ده. ډېر مخکې وختونو څخه د داسې یو فرهنګ سره په دې کورونو کې موږ مواجه یستو چې معمولا ځینې وخت دغه ښځې کوشش کوي چې دغه خپل زمنو ته د دې سپارښتنه وکړي چې دوی ته وخت ور نه کړل شي چې وده او توان وکړي. په دې زه کاملا موافقه یم چې دا په یو کور کې نه، حتی په ټولو کورونو کې، په هغو کورونو کې چې هلته تعلیم یې کړی یا زده کړې کړې، د کور غړي نارینه او ښځینه یې ټول تعلیم کړی دی، هغوی هم په دې موضوع سره موافق دي او فکر کوي چې یو نوی کس چې دوی کورنۍ ته رادینه کېږي، هغوی ته نه باید وخت ورکړل شي چې خپل سر پورته کړي او له نورو څخه یا جګې خبرې وکړي یا هغه کارونه ته لاس ورکړي چې د دوی توان سره سم وي، مګر دوی ته داسې ښکاري چې دا کار کېدلی شي دوی ته یو ګواښ وشي، دوی کورنۍ ته یو ګواښ وشي. نو زه فکر کوم چې نه، یو امر ده زموږ په افغاني ټولنې کې، په ټولو کورنۍ کې چې څه تعلیم کړی او کورنۍ چاته تعلیم هم نه ده کړی. ډېرې کمې کورنۍ داسې پیدا کېږي چې روښان فکر دي، ذهنونه یې وده کړې ده، فکرونه یې پر دې کار کوي چې د ښځې توانمندي په دې معنی نه ده چې د دوی کورنۍ ته او یا د دې خاوند ته یو ګواښ وشي، بلکې د هغې د ښځې توانمندي، د دوی د کورنۍ توانمندي کېدلی شي او کولی شي راتلونکي کې خپلې ټولنې ته البته یو ښه فامیل یا کورنۍ ورته تقدیم کړي چې کولی شي هغه خپل هیواد لپاره دوی خدمات وکړي یا نور کسان هم هلته خپل ځان سره توانمند کړي.
رزو برعکس اړخ ته مثبت اړخ چیرو، که چیرې په یو کورنۍ کې سړی خپلې مېرمنې ته ارزش قایل وي، هغې ته د قدر په سترګه ګوري، کومې ښېګڼې لري، او کله چې د مېړه لخوا مېرمنې ته عزت ورکول کېږي، په کورنۍ څومره اثر کوي؟ مثلا د سړي په خور، په مورې، په ورورې، حتی په پلارې څومره مثبت اثر کوي چې کله دوی ګوري چې زوی خپلې ښځې ته ارزش قایل دی؟
دا واقعیت داسې یو خبر ده چې په ځینې کورنۍ کې که داسې یو څه مالی دلی دي، هغه د یو کس احترام یوې ښځېنه او تسبب د دې شوي چې په ټولې کورنۍ کې یو تغییر راشي، په ټولې کورنۍ کې داسې یو څه راشي چې خلک په دې پوه شي، دغه د کورنۍ غړي په دې پوه شي چې ښځه هم له هغه کسانو څخه دی، یو البته هغه انسان دی چې د درناوي وړ دی. البته چې کله په یو کورنۍ کې د کورنۍ مشر، د کورنۍ پلار، یا په دې کورنۍ کې د هغه ورور خپل خور ته، یا مشر چې پلار یې د هغه خپل ښځې ته احترام کوي، دا د دې پر ماشومانو باندې اغیزه لري. ماشومان هم د دوی څخه الګو اخلي او د دې سبب ګرځي چې دا ماشومان ځان سره یو مثبت نظریه په خپل ذهن کې ولري، چې دغه مثبت نظریه د دې سبب کېږي چې دوی ته یو عادت شي او دغه عادت پر دې تبدیل شي چې په دې ټولې ټولنې کې البته تکثیر شي او ټول خلک دې ته پاملرنه وکړي. که مثبت اړخ ته پام وشي او د پیوي کورنۍ کې یو کس البته دا کار وکړي، پر ټولو باندې به ښه تاثیر لري. البته په غی کورنۍ کې نور خزیبام د دیتوان مندل لري چې واده وکړي او همدارنګه نور ماشومان چې هلته نارینه دي هغه هم کولای شي چې دغه یو څه قوانین زده کړي د خپل کورنۍ څخه الګو واخلي چې پوه شي خزې څوک دي څومره ورته درناوی وشي او په کومه برخه کې ورسره مرسته وشي څه نزاکتونه مراعت شي نو دا ټول یو مثبت البته پایله لرلی شي که څوک ورته پام وکړي.
بله که راسو دې ته خپله دغه میرمنې چې په کور کې د میړه له خوا د دې احترام نه کیږي او بالاخره حتی له تاوتریخوالي سره مخ وي خپله دغو میرمنو ته څه کول پکار دي؟
زموږ په ټولنه کې خو ښځو ته معمولا دا ور زده کړل شوي دي چې باید البته هغه څه ورته وایي سکوت اختیار کړي او خپل غږ جګ نه کړي. هغه ښځیناوې په خپل هېواد کې لرو چې دوی تعلیم کړی دی زده کړې کړي دي او په دې پوهیږي چې د دوی حقوق څه دي او زیاتره هغه ښځې چې په خپلو حقوقو باندې خبرې دي هغوی معمولا د دې کوشش کړی دی تر یو حده چې خپل غږ پورته کړي او که ښځې له داسې یو تاوتریخوالي یا داسې حالاتو سره مخ کېږي چې د دوی درناوی د پښو لاندې کېږي د دوی حیثیت ته هېڅ کتل کېږي نه او ارزښت نه ورکول کېږي دوی باید کوشش وکړي چې په ښو طریقو باندې اولا خپلې هماغه د کورنۍ غړو ته یو سپارښتنه وکړي چې د ښځې حقوق کوم دي یا څه ډول باید ورسره چلند وشي یا که د دوی په مقابل کې ښه چلند وشي د دوی څخه بیرته هغوی ته څه ورکول کېږي داسې یو د تقابل خبره د دوی په منځ کې راشي شاید ډېر ښه وسي او که داسې یو څه هم امکان پذیره نه و چې هغه کورنۍ غړي نه قبلوي بیا دوی کولی شي چې خپل غږ پورته کړي او حداقل د ښځو د حقوقو په اړه خبرې وکړي یا موږ غواړو چې دغه نورې کومې ښځې چې فعالې دي په مدني ټولنو کې او په داسې نورو ځایونو کې دوی دغه غږونه پورته کړي معمولا کوشش وکړي چې د نورو کارونو څخه چې موږ جنبشونه جوړو ځینې وخت کوشش پر دې وکړي دا غږونه ښځو ته ورکړو د دې د حقوقو په اړه هغوی ته معلومات ورکړو ترینینګ ورکړو چې پوه شي حداقل او دغه خبرې کې په ارامه ډول او په مثبته ډول خپلې کورنۍ ته هم انتقال کړي شاید د هغوی په ذهن کې یو څه بدلون راشي ځکه چې موږ ځینې بدلونونه که په ځینو کورنۍ ګورو هغه ټول د همدې سبب شوی دی چې دغه ښځې چې کومو تعلیم کړی دی زده کړې درلودلې دي دوی له خپل حقوق څخه خبرې وي دوی دغه سپارښتنې نورو ته کړي دي او دا د دې سبب شوی دی چې هم دوی د خپل حیثیت وساتي او همدارنګه وکولی شي هغه ځینو نورو کسانو ته چې په هغې کورنۍ کې ژوند کوي هغوی ته هم یو څه حیثیت قایل شي او د هغوی احترام وشي.
بله په آخر کې راځو دې ته هغو سړیو ته به څه ویل تاسې ولرئ چې هغوی په خپل کور کې د خپلې مېرمنې درناوی خو نه کوي چې نه کوي هغې ته داسې خبرې د خلکو له مخکې کوي چې هغه د نورو اختیار هم بیا له دې نه تیریږي دا ډول نارینهو ته به د تاسو ویل څه وي؟
خبرې خو ډېرې دي خو یوه اساسي نقطه دا ده چې کله دوی غواړي دغه ډول خبرې دوی خپل ښځینهو ته وکړي خپلو مېرمنو ته وکړي چې د هغوی له عزت سره سمون نه لري د هغوی حیثیت پکې د پښو لاندې کېږي احترام خو نه کېږي ستاسو په خبرې چې هغه غلطې خبرې هم ورته تر مخې کوي دوی باید دې ته پام وکړي دوی خپلې ښځې ته احترام نه کوي دوی اصل کې حقیقت کې خپل نفس ته احترام نه ده کړی ځکه چې دوی همدغه ښځې دې نړۍ ته راوړي دي چې د دوی مور ده او د دوی خور ده او د دوی ښځه کېږي بیا د دوی لور کېږي او د دې ترڅنګ دې ته باید هم پاملرنه وکړي چې په دې کورنۍ کې دا کس که نه غواړي خپلې ښځې ته درناوی وکړي نو د کورنۍ د نورو غړو څخه بالخصوص له خپلو ماشومانو څخه دې دا توقع نه لري دا تمه دې نه لري چې دغه ماشومان هم خپلې مور ته احترام وکړي یا په راتلونکي کې خپلې خور ته احترام وکړي یا داسې یو توقع لري چې بیا دغه ماشومان د دې کس مور ته احترام ولري ځکه چې دوی ښځې ته په ټیټ حیثیت کتلې بیا نو ښځه خو ټوله یوه ښځه ده که څه هغه مور وي که خور وي او که مېرمن وي ټول یوې دي اما خبره دا ده چې که احترام یوې ښځې ته نه کېږي نو نورو ته هم نه کېږي او که څوک وایي چې واقعیت زه مې خپل مور ته احترام لرم نو دې ته باید پاملرنه وکړي چې د دوی ښځه هم د هغې د ماشومانو مور ده هغې ته باید احترام وشي او د هغه خپله دا کس هم یوه لور لري همدارنګه چې دا غواړي چې د دې لور احترام شي له نورو کسانو له خوا نه نو دې ته باید پاملرنه وکړي چې هغه کس چې د دوی کور ته راغلی او د دوی مېرمنه ده هغه هم د یو چا لور وه چې باید ورته احترام وشي نو دغه د درناوي او د حیثیت په پام کې نیولو قانون سره دوی کولی شي چې یو ښه کورنۍ البته اساس جوړ کړي بنسټ به ډېر کلک وي او دغه کسان به نه تنها په دې چې خپل ښځو ته عزت ورکوي حیثیت به ورته بخښي بلکې دوی به د خپل ځان درناوی به هم کوي د خپل حیثیت به هم پر ځای وي او د دوی کورنۍ به هم د ټولو نورو کورنیو په منځ کې یوې ښې او باعزته او بااحترامه کورنۍ په نامه یادیږي.
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی او سلامته اوسئ.
هیله کوم په خیر اوسئ. مننه.
درن دوستانو داوود دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په میړه باندې د خځې د حقوقو پاکله خبري وشولې او لمون سره ملما و په کاناډا کې د بشري حقوقو په برخه کې فعاله حدیقه تربیه پرځ کې چې یاست علم مال او ملګری